اوج قضاوت ستاسو
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي رادیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په اکثریت رایو د افغانستان دورې رپورت تصویب کړ. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ ویلي چې د جمعې د ورځې نه وخت په دې اړه رایګیری وشوه. په جنیوا کې د افغانستان سفیر نصیر احمد اندیشه چې په پخواني ړنګ شوي حکومت کې دا دنده پیل کړې او تر اوسه مخته وړي په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه دورې رپورت دوی ته دا فرصت برابروي چې د طالبانو د کړنو او لګول شوو محدودیتونو په وړاندې غږ پورته کړي او ټول هغه هڅې بدرګه کړي چې له طالبانو د حساب کتاب غوښتنه کوي. په هرات کې د $300 میلیون په لګښت د وسپنې او فولادو د ویلې کولو د فابریکې د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس خبر ورکړی چې د کابینې د ځینو غړو او چارواکو په حضور کې د افغان فولادو د فابریکې د لومړني فاز پرانسته وشو او د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. په لومړي فاز کې چې د طالبانو د حکومت په خبره شاوخوا $40 میلیون پانګونه پرې شوې، 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. پاکستانی چارواکو ویل چې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو د ارزونې پروګرام تمدیدوي. د پاکستان سرحدونو په چارو کې د دولت وزیر امیر مقام دغه څرګندونې په بلوچستان کې د افغان کډوالو له یو کم څخه د لیدنې په مهال وکړې. د قلعه عبدالله په سارانان کم کې کډوالو ته هغه ویل چې پاکستان خیلی له هر اړخیزو څېړنو وروسته ځینې فسخه شوي کارتونه بیرته د اعتبار وړ وګرځوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحدو ایالاتونو په بیروت کې د حزب الله د قومندې په مرکز باندې د اسرائیلو له برید خبر نه درلود او په دې حمله کې کوم رول نه لري. بایدن زیاته کړه چې په بیروت باندې د اسرائیل د دغه برید په اړه ډیرو جزئیاتو ته اړتیا شته. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ویلي و چې دوی ته د دغه برید په اړه خبرداری نه ورکړل شوی او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هغه وخت له خپل اسرائیلي سیال سره خبرې کولې چې دا برید روانو. د اسرائیل پوځ ویلي چې په بیروت کې د حزب الله د قومندې مرکز هدف ګرځولی دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 ودانۍ د بیروت په زاهیه سیمه کې بشپړې نړېدلې دي. د امریکا د عدلي وزارت د سپتمبر په 28مه د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک په 3 غړو جنایي تورونه لګولي دي. لامل یې د ډونالد ټرمپ د ولسمشري ټاکنو د کمپاین د هکولو او د نومبر د 15 نیټې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې یاده شوې دي. دا تورونه د ولسمشر جو بایدن د اداري هغه وروستی اقدامات دي چې غواړي د جمهوري غوښتونکي ډونالد ټرمپ او د هغه د ډیموکراتیک سیال کاملا هارس ترمن د نومبر میاشتې را روانې ولسمشري ټاکنې د بهرنۍ لاسوهنو له ګواښه خوندي کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې په افغانستان کې د حاکم نظام له خوا نامناسب چلند او دوی ته نه پاملرنې له ناهیلې سره مخ کړي، دومره چې ټول ژوند یې ورته بے خوند کړی دی.
دغه ستونزې سره مخامخ کېږم، زه خپل هم کورنۍ دوستان ټولنه راته خنخ کار کوي، خوند نه راکوي. په دې چې دغه مشکلاتو پر اساس، دغه محدودیتونو پر اساس
د دوی په فکر د ناهیلۍ تر ټولو لوی لامل څه دی؟
کله چې موږ خپل مخونه ورسته پاتې کیږو، په ژوند کې لزینو خندونو سره مخ کیږو او بیا نسو کولای چې د ته واخه او مناسب حل لار راوباسو، دغه لامل له وجې موږ ته استراب او ناامیدي پیدا کیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اردن کو د اکثر ځوانانو په خبره د طالبانو په دوام ځلې واکمنۍ کې د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوان قشر په ژوند کې ډیر زیات منفي بدلون راغلی دی. له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونې لیک لوست نشي کولی، کار ته نه پرېږدي. کله چې د ضرورت پر وخت له کور څخه راوځي، دا چې محرم سره نه وي د طالبانو له تند چلند سره مخ کیږي. له تفریح پارکونو ورزشي کلبونو څخه یې هم منع کړي دي. ځوان هلکان هم د طالبانو له بندیزونو څخه خوندي نه دي. د دوی په خبره د دوی په شخصي چارو کې مداخله کیږي. په لوړه کچه زده کړې کړي خو کار نه ورکوي. د طالبانو په ادارو کې هغه کسان ګمارل کیږي چې له مدرسو څخه په دینی برخه کې فارغ شوي وي. د حاکم نظام د چلند ځوانان له ناهیلۍ سره مخ کړي. په پیل کې لیکوال او ژورنالیست اتل راته وایي،
ځواني عمر په بیکاری تیریږي یا ادارو کې نه جذبېږي. دوی ښه وړتیاوي لري، ښه سکلونه او مهارتونه لري، بیا هم کوم ځای نه جذبېږي. نو دغه ډېره عمده ستونزه ده د ځوانانو لپاره چې دوی نه دغه کیږي په ادارو کې. که یعنی د ادارو معیارونه فرق سره پیدا کړي دي تر پخوا. خو په یو اداره کې څوک مثلا په لیسانس او په ماسټري او په علم او په اهلیت استخدام دي، اوس هغه معیار نه دي، نور معیارونه دي. نو ځکه دوی مایوس دي، زیاتره د زده کړو څخه مایوس دي. دونه زده کړ زما په صدر دو خوړل. وز ډیر دغه سي کسان پیژن لیسانس لري، بولس کلم کتاب، سلور کال لیسانس، شپارس کلن زده کړو سره یو ځای دی. نو امید دي ځان سره ګرځي. بیکاری او نهلی دغه ډیر عمده ستونزه ده. روحي از بیخی ډیفریشن سی وی دی، جوړ خفغان اخته سی وی دی. زیاتره دلته زه یو خبريال وو راغلی وو، ما ته ویل چې زه بیخی له هندس خمایوس یم. دغه سی روحیه بایلون کې انسانان بیا کورو کې په اندک شي زونو یا پر کوچنی مسایلو کورنی تاوتری خواله تم لار برابرې التم بل درد غصه چې له اجتماع اخلي د کورنی پر غړو باسي. په دې ترتیب التم ژوند سره سخت سي. بدترین احساس دی نهلی. نهلی کې د انسان هغه موجوده انرژي په انسان کې هغه د کار انرژي د وخت په تیریدو د بل پیل حالت څخه بيخي لمنځه ځي او بيخي دغه انرژي د وجود ووزي. دوی چې په کوم اجتماع کې خپل رنگ ونويني، په اجتماع کې خپل ځان ونويني، په اجتماع کې هغه دولتي او غیر دولتي موسسې چې دوی پکې ځان نسلیدای، نو په دې اساس دوی نهلی کېږي. دوی د اجتماع برخه هم ځان نه بولي، د ټولنې برخه هم ځان نه بولي. د سپیکر لکه بیگانگان چې دی لکه د ټولنې د وجو بار دی، لکه د ټولنې څخه د کمتري احساس اخلي، لکه د ټولنې چې د بل چای او دی قربان دي تپلسوي، دی قربان دي اضافه د وجو بار وی. نو دلته دی دغه احساس کوي.
ولوله دهقان وایي چې افغان جونې دا چې لزده کړو څخه لري شوې دي. د هر ورځې په تیرې دلو سره د دوی ناهلي په جوړ خفغان بدليږي. هغه د ځان پاک له هم وایي چې ناهلي د ژوند خواندورنه اخیسته دي.
کوم محدودیتونه چې طالبان له خوا وځ سوي دي، دغه ډیپریشنونه رواني فشارونه زیات کړي دي، په خصوص په نجونو باندې. هغه نجونې چې له تحصیل بیرته پاتې دي او مکتب څخه پاتې، پانتون څخه پاتې، او یا هم هغه نجونې چې خپل دندې له لاسه ورکړي دي، طبابت له لحاظ یا د صحت له لحاظ رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، له ټولنې بیرته کیږي، له خپل کورنۍ نه بیرته کیږي، او یو رقم څورته ګوشه ګیره کیږي. حتی کله کله زه هم دغه ستونزو سره مخامخ کیږم. زه خپله هم کورنۍ، دوستان، ټولنه راته ښه نه ښکاره کیږي، خوند نه راکوي. په دې چې دغه مشکلاتو پر اساس، دغه محدودیتونو پر اساس
د حل لارې څه ګڼي اوس وضعیت دغه رقم داد په کور ناستې دي که دوی ناهیلې نه امید هم سي. بعدې پایلې تاسو یادې کړلې، اوس تاسو دوی ته څه مشوره لرئ، څه ویل لرئ؟ دوی څه وکړي چې ځان ته خپله روحیه ورکړي؟
زما په نظر د حل لاره یې دا ده چې له مبارزې لاس وانخلي، مبارزه وکوي. نور هم په یو نفر نه کیږي، باید ټوله ټولنه سره یو ځای سي، که هغه ښځې وي، که هغه نارینه وي. زما په نظر په اوسنیو شرایطو کې د نارینه وو ملاتړ ډېر مهمه ده، یعنې د خپلو خویندو، له خپلو مېرمنو، لورانو څخه دغه ملاتړ وکوي او دوی سره په دغه مبارزه کې ولاړ پاتې سي. د هر ستونزې په مقابل کې که هغه امنیتي وي، که هغه سیاسي وي، زما په نظر دغه د حل لاره ده. او د نړیوالو ملاتړ هم مهمه ده چې په دې برخه کې نړیوال ټولنه دغه حالت څخه یا دغه مشکلاتو ته ودرېږي او له دوی څخه ملاتړ وکوي. هغه که هر رقم وي، یعنی سیاسي وي، اقتصادي وي، یا هم امنیتي وي، دغه ملاتړ وکړي، دوی سره مرسته وکړي، په دې چې دوی په دې خپله مبارزه کې اوس تنها پاتې. زما په اند نړیوالې ټولنې حمایت، ملاتړ او په دې اړه غږ پورته کول ډیر مهم دي.
یعنی تاسو غواړئ دا وایئ چې افغان نجونې سره له دې چې ټول پوهیږي چې په دوی باندې وضعیت سخت ده، مګر مبارزه دې وکړي، ناهیلي نا امیدۍ نه دې ځان وساتي. تاسو غواړئ همدا وایئ؟
بله، مبارزه دې ما په نظر یو ښه پوینټ د اوسني شرایطو کې.
ډیر زیاته مننه، تاسو باندې سلامته اوسئ.
کور مو ودان، مننه.
لیلما امرخیل چې افغان جنو ته د لاسي ګنډلو د زده کړې اسانتیا برابروي وایي چې د ته داسې نجونی راځي چې نور د ناهیلۍ وروستي اوج ته رسیدلي. نوموړي د نجونو ته وایي چې له اوسني سیاسي بدلون سره یوازې او یوازې مبارزه پکار ده، ناهیلي مو ژوند نور هم در تریخوي.
په دې شرایطو کې واقعیت سره ډېرې نجونې یعنی ناهیلې دي، بېخي نا امیده دي بېچارهګانې، چې آیا د موږ آینده به څه شی سي. دا واقعیت دومره اثر کړی دی، خصوصا د موږ په ځوانو نجونو باندې چې د مکتب نه له درسه له تعلیمه له پوهنتون نه دوی پاتې دي. یعنی دوی د خپلې آیندې د تصمیم لپاره هم دوی ډېر ناهیلې دي، یعنی خپل امید یې تعالی له لاسه ورکړی ده. دوی هېڅ وخت باید نا امیده نسي، هېڅ وخت نا امیده نسي. په دې خاطر چې موږ دغه ځوان کې نا امیدي له پښو نه سړی غورځوي، باید خپل دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکړه، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکړه. او بل دا ده چې دوی یعنی نا امیده نسي، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کړه ناتوانه یم. نه، موږ د افغانستان خویندې او د موږ میندې یا د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې بایمته دي. شکر ټول افغانان به بایمته دي، اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي. یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
د ډاکټر زمان په خبره د ځوانانو ناهیلي له دوی څخه د کم عمر تنقید ځوانانو پر روحیه هم منفی تاثیر کوي.
پانتونونه پاریخ شي او هغه اوس په الحال بیکار دي کنه. نو هغه ځوانان چې بیکار دي، دا کوم چې نوې نسل دی په دولسم سم کې دی یا مکتب نه پاریخ شي دي، نو هغه چې هغه ځوانان ګوري چې هغه چې دومره زحمتونه وکړ پانتونې وي مکتب وي، هغه چې بیکار دي، نو موږ څه وکړو؟ دا لته او بل دي همدغه د خپل دي بیکاری لته دریم نمبر کې خپل آینده دوی روخانه نه ګوري چې موږ سره بچ کیږي. نو همدغه مسایل دي چې دوی د ډیپریشن خواته نا امید دي. کوم انګیزه چې ورکوي باید د دولت له خوا نه ورکول شي. مثلا ډیگری لري، پی ایچ ډی لري، یا مثلا ماسټر لري، یا کوم بل هغه لري، هغه ته کار ورکول شي چې ترڅو د نوي ځوانانو دا وګوري چې هغه غوي تعلیم کړي دي، بي ځای نه دي تللي، هغه زحمتونه نو په کار اخته دي کنه. دوی بلادي حالت نه راوځي. او که دغه سي د دومو کې نه څوک درس وایي او ورس په ورس هغه د درس کوم مکتب ته یا پانتون ته کم کمواله راغلي ورس راز راځي، ځکه چې څوک ګوري چې زما آینده ښه نه ده، نو هغه هم کوشش نه کوي چې دې خواته توجه وکړي. یو امید ورکړل شي، داسې ډاډ ورکړي، ځکه افغانستان کې مخکې د دې نه داسې حالات راغلي وو چې چا داسې فکر نه کولو چې دغه تعلیم دغه شیان به سواد یا ماسټري یا دا په درد وخوري. ولې بیا هم یو حالات تغییر وکړو، هماغه تحصیل کرده و چې تحصیل کړی و بیرته په وظیفو ولګېدل، څه خدمات یې وکړل کنه. په کار دغسې نه دی چې دوی ته ووایي چې یاره دا حالات به ټول عمر دغسې وي. باید ورته ډاډګیرنه ورکړل شي چې خپل درس دې ووایا او خپل حوصله دې لاسه مه ورکوه. انشاءالله یوه ورځ راتلونکی دی چې تاسو نه به استفاده وشي انشاءالله.
قمر بنسټ د رسنۍ مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې ځوان نسل تر ټولو زیات ژر د ناهیلۍ خواته ځي، ځکه د دوی تمه دا وي چې په کورنۍ او ټولنه کې مهم رول ولري، خو په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام دوی ته پاملرنه نه کوي.
تر ډیره پورې ځوانان ژر ناهیلي کیږي، ژر نا امید کیږي او دوی استراب اخلي نزان سره د ناهیلۍ او امیدۍ احساس مخترسیدل په برخې کې کله چې موږ خپل مخونه ورسته پاتې کیږو، په ژوند کې لزینو خندونو سره مخ کیږو، لستونو سره مخ کیږو، له مشکلاتو سره مخ کیږو، او بیا نسو کولای چې د ته واخه او مناسب حل لار راوباسو. دغه لامل لواج موږ ته استراب او امیدۍ پیدا کیږي. لیکن مهمه دا ده اصلا د ژوند تعریف هم د څه او څه دی چې ژوند کې ستونزې، مشکلات، بدبختۍ، جنجالونه د مسایل ټول راځي. لیکن مهمه مسله دا ده از ما په نظر چې موږ وکولای شو د دغه ناهیلیو ناامیدیو استرابونو ستونزو مشکلاتو پر وړاندې مبارزه وکړای شو په ډیر شعوري ډول او په ډیر عقلاني ډول پر وړاندې ښه برخورد وکړای شو تر څو موږ له دغې ستونزې څخه وساتل شو. لاملونه یې بېلابېل کېدلی سي، اقتصادي مشکلات، کورنۍ ستونزې، ناسمې اړیکې، دا دلیل کېدلی سي په ژوند کې یووالی نه درلودل، خپل ژوند کې، په کورنۍ کې، په ملګرو کې، دغه ټول مسایل، د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدل. یو انسان د توقعات لري، غوښتنې لري، ولې دې اړتیاوې نه پوره کېږي؟ یا دنده نه درلودل، یا دنده درلودل هغه مناسبه دنده نه وي، د دې خوښې نه خرابه دنده وي. بل اساسي مشکل د ځوانانو دا دی چې دوی له مطالعې سره او له زده کړو سره فاصله لري. دوی مثلا ټولنیزه مطالعه، اسلامي مطالعه، اخلاقي مطالعه نه لري تر څو دوی ته یو امید ورکړي، تر څو دوی ته او د دوی ذهن ته یو ښه روح ورپوکي. نسته داسې یو څه کنه، ځکه موږ مطالعې سره کولی شو ډېر څه لاسته راوړو. یو بل لامل دا کېدلی سي تلیفوني اړیکې دي تر ډېره پورې، د مینې او د عشق مسایل چې دي په دغو رابطو له امله له ډېرو ناامیدۍ او ناهیلۍ سره مخ دي کنه. دوی انتخاب کې له انتخاب نه وروسته بیا فکر په امکاناتو کې کنه، بیا د دوی تر منځ اختلافات راځي. دوی مثلا د ورځې ساعتونه ساعتونه له دوی سره اړیکې لري، خفګانونه راځي، منفی او مثبتې خبرې راځي. دغه یو لامل دا هم کېدلی سي چې دوی په ژوند کې ناامیدي او ناهیلي پیدا سي او ذهني ګډوډي او اضطراب او ډپریشن سره مخ سي. یو ستر لامل یې زموږ له مذهبي او دینی برخې سره هغه د فاصله رامنځته کېږي. په عباداتو کې فاصله، د خیر په کارونو کې فاصله، په نیکو کارونو کې فاصله، د الله تعالی سره په رابطې کې فاصله. یو اساسي لامل دا هم کېدلی سي چې موږ په ژوند کې ناامید او ناهیلي شو.
که راسو دي ته چې دغه ناامیدي او ناهیلي بیا کومې بدې پایلې درلودلی سي؟
مثلا که انسان کله ناامیده کېږي، کله ناهیلي کېږي، اصلا لومړی د په کور کې د اړیکې خرابېږي. رابطه او اړیکه له خپلې کورنۍ، حتی له خپل ځان او له خپلې ټولنې سره پرې کېږي، ماته کېږي، نیمګړې کېږي، کمزوري کېږي. نو دا خپل یو د د په ژوند کې دغه د ناامیدۍ او د خفګان او د استراب حالت لا نور ډیرولی سي. مثلا ته خپل کورنۍ سره نه کینې، خپل مور سره، پلار سره، ورونو سره، خویندو سره، که چا واده کړی له خپلې میرمنې سره، یا که د خویندو له برخې څوکي له خپل خاوند، همدغسې ټول کورنۍ سره. کله چې کورنۍ رابطه خرابېږي، یعنی د په ژوند کې د ناهیلۍ تر څنګ نورې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کېږي، د ټولنې سره رابطه قطع کېږي، د ده ذهني ګډوډیو سره مخ کېږي، دی له روان ني ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږي. ناهیلي او ناامیدي انسان د ژوند کولو څخه پاتې کوي، نور دی هغه انسان نه پاتې کیږي چې د یو نارمل او ښه ژوند ولري.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یاد کړئ چې دغه ډول ځوانان چې ناهیلي ناامیدي له خپلې کورنۍ سره بیا برخورد څه رقم وي، له خپلو ملګرو سره، له خپلو خپلوانو سره د روابط څه رقم مخ کیږي؟ بیا
کله چې انسان ناامید کیږي، ناهیلي ورته راځي، دی خوښي چې دی یوازې پاتې شي. کله چې دی یوازې پاتې کیږي، لومړی د خپلې کورنۍ سره اړیکه پرې کیږي، له خپلو ملګرو سره اړیکه پرې کیږي، له ټولنې سره اړیکه پرې کیږي، بیا کار ته زړه نه کیږي، خپل د ژوند روزګار مخته وړلو ته به هم د زړه نه کیږي. دا خپل یو لوی ستونزه ده. نو موږ تاسو کره خپل فکر وکړو، کله چې یو چا د خپل مورجان سره رابطه ښه نه وي، چا د خپل پلارجان سره رابطه ښه نه وي، چا له ورور سره رابطه ښه نه سي، د چا له خور سره رابطه ښه نه سي، د چا له میرمنې سره، اولاد سره رابطه ښه نه وي، نو څه شی پاتې شو؟ نو موږ خو لرو په ژوند کې همدا شیان، یو د ستونزې سي، یو د مشکلات سي، بلې خوا ته دغه ډېرې صمیمي، نږدې او عاطفي اړیکې له لاسه ورکړي، نور خو په ژوند کې هېڅ نه پاتې کیږي. موږ باید همدلته همدغه فکر ولرو، که چېرته مثلا زه په همدغه حالت کې همداسې پاتې کیږم او مخکې ځم، زه دومره ډېرې خوږې او مهربان اړیکې له لاسه ورکوم.
بله، اوس راځو د حل لارې ته. څه کول پکار دي؟ ځوان کې هر حالت په انسان باندې راتللی سي. یو مشهور خبر لري، وای کله سړی شایي کله گدایي، کنه دغه مسایل ډېر راتللی سي. اوس
پلان درلودل او دغه لپاره کار کول، دسی یو جامع پلان چې شامل د یتا د ټولو کارونه وي. کته په خپل کور کې مرسته کومه، که هغه چیرته دند لري هغه پکې شامل وي، که چیرته شخصي کار که هغه پکې شاملې ستا تفریح پکې شاملې ستا عبادت پکې شاملې ستا آرامتیا پکې شاملې یعنی دغه ډول یو پلان درلودل ډېر په دې سره به څه شی اوسي دا کس به بوخت سي مصروفه سي کله چې انسان بوخت او مصروفه وي دی له اضافي او منفي افکارو څخه ژغورل کیږي ځکه د ذهن مصروفه دی یو ځای کې کنه اصلا لومړی به د خپل ژوند کې ځان لپاره یو ډېر ښه پلان جوړ کړي یو ډېر تکړه څوک چې د ژوند الګوي هغوی سره کینی مشوره ترې واخلي ارواپوهان سته علما سته دیني برخې فعالان سته له هغوی سره کینی او دغسې یو ګډ جامع پلان جوړ کړي تر څو دی وکولی سي له دغه حالت نه ځان وژغوري دا یو دلیل دویمه چې ده دی باید خپلې اړیکې ډېرې پیاوړي کړي خپلې اړیکې ډېرې ښې کړي د خپلې کورنۍ سره د خپلو ملګرو سره د خپلو دوستانو سره ډېره مهمه مسله دا ده چې په ژوند نیک ملګری او ښه ملګری انتخاب ډېر مهم دی یا د ښه دوستانو انتخاب ډېر مهم دی زه چې همیش هغو ملګرو سره څه کینم چې هغه دانا ملګري تعلیم یافته ملګري عالم ملګري پوه ملګري هغوی مجلس بیا بېهوده نه وي بې فایدې نه وي کله چې هغوی سره کینم هغوی سره کیسې کوم خبرې کوم مجلس کوم زه یو نوی امید هیله انګیزه او فکر په ذهن کې ځان سره اخلم نو په دوم برخه کې دا پکار دی چې ښې اړیکې ولري خپلې کورنۍ سره له خپلو دوستانو سره له خپلو ملګرو سره د دې باوجود له داسې خلکو سره باید دی ناسته پاسته ډېره کړي چې هغوی ورته یو ښه امید ورکولی سي ښه دوستان یي یعنې تعلیم یافته او ښه خلک دا دوهم دلیل دی چې موږ سره ډېره مرسته کولی سي تر څو موږ له دغه حالت څخه وژغوري درېیم دی کولی سي چې یو امید او هیله وټاکي د ځان لپاره دی هیله ولري که نه امیدونه ولري هغه کسان ډېر بریالي دي چې هغه ښه امیدونه لري په هغه صورت کې دوی دغه بریا ته ډېر نږدې کېږي چې دی بېرته ورته کار کوي که چېرته ډېر کار ورته نشي کولی حداقل لږ کار کوي سټاپ خو نه وي که نه یو ډول نه یو ډول دی باید هیلې ولري امیدونه ولري او هغه امیدونو ته په یو ډول نه یو ډول باید کار وکړي هغه که کم هم وي خیر دی خو دی خپلو امیدونو او هیلو لپاره کار وکړي دا ډېر مناسب دی نو بره ډېره ثابته خبره ده په ټوله کې د انسانانو د روحونو آرامتیا او سکون څه دی هغه موږ او تاسو په مذهبي مسایلو کې لرو دا ډېر مهمه مسله ده که موږ او تاسو چیرته خپل مذهبي او دیني مسایل وساتو او هغه تعقیب کړو مثلا کړي واضح ویم هر ځوان مثلا موږ خپل خپل 15 وخت لمونځ وکړو عبادت وکړو اذکار وکړو مطالعه وکړو په دې سره موږ او تاسو کولی شو چې له دغه حالت څخه ځان وژغورو ابن قیم رحمه الله ډېر ښه وایي ډېر ښه وایي هغه وایي اضطراب دغه ستونزې دغه جنجالونه فکري او ذهني ګډوډي ناامیدي او ناهیلي هغه وایي چې له دو لاملونو نه پیدا کیږي هغه دوه لاملونه بولي یو لامل دا بولي چې له دنیا سره ډېر حرص پیدا کېدل هر کله چې یو چا له دنیا سره ډېر حرص پیدا شي ځکه د دنیا ژوند خدای وړتیا او ضرورت دی دا پرته له شکه دا د موږ تاسو په دین کې ځانګړی ځای لري چې موږ باید کار وکړو ژوند وکړو زندگی وکړو تجارت وکړو بزنس وکړو پیسې وګټو دې سره موږ اسلام مشکل نه لري لیکن په دې پیسو په برخه کې یا د دنیا په برخه کې هرڅ ته ځان رسول د خپل د انسان په ژوند کې هغه پیدا کی استراب پیدا کی ناهیلی پیدا کی ناامیدی پیدا کی د خپل ژوند نه یعنی په ډول امکاناتو باوجود هم د خپل ژوند نه خوند نه سي اخیستای دوه مسله له عبادت سره فاصله اخیستل په دې سره انسان له دغه ډول ستونزو مشکلات سره مخ کیږي
که په دې خبرې یو کوڅه کورنۍ له دا ډول ځوانانو سره سره قمرات تکول سي هغه چې ناهیلی دي نو امید دي
دا ډېره مهمه مسله ده موږ معمولا پاره کو کې ستونزې لرو په کورنۍ کې برخوردونه کې ستونزې لرو کله چې د سې ځوان د سې حالت سره مخ کیږي کورنۍ له خوا لا تهدیدېږي کار دا دی چې کورنۍ د درک کې چې مثلا د پدسي حالت کې دی او د دې د ژغورنې لپاره د حل لپاره خپل هڅه وکړي د کورنۍ نور غړو له لارې هڅه وکړي د ته یو ښه احساس او انګیزه ورکړي انګیزه ډیره مهمه ده پدسي حالت کې مثبت خبرې ورته وکړي مثبت ذهنیت ورته ورکړي د نیک او ښه ملګري چې دي هغوی سره رابطه وکړي چې فلان کې مثلا پدسي یو بد حالت کې دی دوی هدا سره همکاري وکړي تر څو د دې حالت څخه وژغورل شي او د دې حالت څخه وساتل شي د دې تر څنګ کولای شي چې مثلا د دې استادان د اروپاهان د هغوی ته بوزي کینی خبرې وکړي مجلس وکړي د زړه خبرې راواخلي او مناسب حل لاره ورته ورسي
bale په اخر کې لاند رازو د حکومت مسولیت ته په افغانستان کې حاکم نظام د دا ډول ځوانانو پر وړاندې څه مسولیت لري چې د ناهیلۍ ناامیدۍ په پایله کې د رواني ستونزو مخه ونیول شي
دقیقا سی حکومت دلته مسولیت لري د ځوانانو د فرصتونو په برخه کې هغوی ته د زده کړو په برخه کې هغوی ته د تعلیم په برخه کې هغوی ته د کاري زمینی په برخه کې د رعایت حق دی پر حکومت باندې او د حکومت مسولیت دی چې دا کار باید وکړي هغه ځوانان چې هغوی په زده کړې کړي دي، تعلیم یې کړی دی، هغوی ته د تعلیم د زده کړو او خپل فیلډ په برخه کې، د خپل مسلک په برخه کې باید ورته د کار زمینه برابره کړي، د دولت په چوکاټ کې ورته برابره کړي، په خصوصي سکتور کې ورته برابره کړي، نورې کاري زمینې ورته برابره کړي. هغه ځوانان چې هغوی زده کړې نه لري، تعلیم نه لري، مسلک نه لري، هغوی سره دې په اقتصادي برخه کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. افغانستان ډېر کار ته ضرورت لري، داسې پروژې دي افغانستان ته راوړي کار دي وکړي تر څو ځوانان پکې مصروفه سي. اوس مثلا ټاپي پروژه ښه مثال دی، کې به ډېر خلک مصروفه سي. مثلا د قشتېپي کانال ښه مثال دی، ډېر خلک به پکې مصروفه سي. همدغسې په لویو پروژو او په لویو کارونو کار وکړي تر څو ځوانان مصروفه سي او د ناهیلۍ او ستونزو مشکلاتو څخه وژغورل سي.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
دران دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره
با وطن دا زمون لیلا وطن دا وطن موزان دے دا افغانستان دے دا افغانستان دے
ده وطن وطن سوي ده چمن چمن تگه ده وطن وطن سوي ده چمن چمن خي پاکي و بغواړي وين وين د غواړي جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي جنگ استڑے دے زخم خوبڑے دے او ڈیر لے جنگ استڑے دے زخم خوبڑے دے سولستارات لغواڑی سولستارات ہو سولستارات لغواڑی سولستارات لغواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ ہو امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وین وین ن غواڑی جنگ زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی دا وطن افغان وطن او پول
بولے جانان وطن او دا وطن افغان وطن او بولے جانان وطن ڈکل ملی زڑ غواڑی ڈکل ملی زڑ ہو ڈکل ملی زڑ غواڑی ڈکل ملی زڑ غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی